ماشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د خالی ورځ او د 2025 میلادي کال د جون د میاشتې 28 نیټه ده. سمونږ غږ له پراګ اوري. د مهال په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. په دې خبرې غړې کې زه نجیب عامر در سره درنو اوریدونکو، مخکې تر دې چې رپورټونو ته مخه کړو، یو یادګیرنه ضروري ګڼو. هغه دا چې زموږ خپرونې د اوس لپاره د موبایل اپلیکیشن د لارې اوریدلی شي. نو که تر اوسه ستاسو په سمارټ فون کې د مشال رادیو اپلیکیشن نه وي، نو ګوګل پلی سټور ته لاړ شئ یا ایپ سټور ته، او هلته د مشال رادیو پیدا کړئ او ځان ته ډاونلوډ کړئ. بیا به دا خپرونه او د مشال رادیو نورې ټولې خپرونې پاکې رڼې اوریدلی شي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوک غاګ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
دا هم د دې خبرونې ریپورتونه. سوات کې سیلاب یو شمیر خلک کوډي. تازه حال به د خپل خبريال ناخلو. د مومندو خلک وای حکومت ته د افغانستان سره تړلې لارې پرانیزي.
دا د چې زمونږه حقیقت ته زمونږه د قبایلو د راپورته کېدلو د لپاره، دلته د روزګار شروع کېدلو د لپاره، دغه صرف او صرف دا ده چې زمونږه څنګه افغانستان سره پولې دي، دا ټولې ګولاو شي، نو دلته به قبایلو کې روزګار شروع کیږي. ضرور به مطلب دا رجل تور سره امن هم راځي.
د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو په زورولو اندېښنه ښووله. د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن د تازه خپور شوی راپور جزئیات هم درکو. په سوات کې حکومت 22 جوړو ته د جهیز پیسې ورکړې، خو یو میرمن وایي
ډیره مهنګایي ده، تقریبا په 380 باندې د سرو توله ده. نن که ما دا خپلې خویندې ولیدې، په کار دی چې د سوات صاحب زیات خلک او نور خلک هم په دې کې شرکت کړي. کم از کم زما دې خویندو ته د سرو زره وړه وړه ګوتې په کار وه.
د پېښور ټیکسي چلوونکي له سختې ګرمۍ سر ټکوي.
یو بسر باندې څومور باندې یوور ګرمي ده، ګرمي یو بسر باندې جو دا لمال بسر باندې جو بیا موږ کې کار ګرمي ده ډیر اور باندې کې په ټیکسي کې د نسم لکه اور ده اور.
ترنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرو کې هم واوریدل چې له تیرې شپې راهیسې د سوات په بیلا بیلو برخو کې سیلابونه راوتلې دي او د سوات په سیند کې اوبه ډېرې شوې دي، او نن هم هلته په بای پاس سیمه کې ځینې سیلانیان چې هلته د سیل لپاره ورغلي و، ناڅاپه پې د سیلاب اوبه د دوی نه چارچاپېره تیزې شولې او دوی د شګو په یو وړه سیمه کې د شګو د ډیری د پاسه دوی ولاړ پاتې شول. خلکو هڅه وکړه چې دوی وژغوري، او همدارنګه دوی په خپل هم غوښتل چې لاغې سیمې وځي، خو به دومره ډېرې تیزې او ډېرې وې چې دا کار امکان نه درلود. ریسکیو 1122 یا د ژغورنې کومه اداره چې دا دوی وایي دوی هڅه وکړه چې هلته ورسیږي، او له 14 کسانو نه یوازې 3 کسان ژغورل دي. تر اوسه دا 2 کسانو مړی وستل شوی دي سوات تسین، او 50 کسانو برخلیک تر اوسه نه دی معلوم. د دې ترڅنګ بلال فیضی چې په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې د ادارې 1122 عمومي ویان دی، هغه سره هم زموږ خبرې وشولې. هغوی راته وویل چې د دوی مامورینو نه یوازې په بای پاس سیمه کې، د دې ترڅنګ په سوات په بیلابیلو سیمو کې تقریبا 55 کسان دوی ژغورل دي. د دوی په هڅو باندې ژوندۍ راوتلې دي، او د دوی په نورو سیمو کې هم د خلکو سره مرستې روانې دي. موږ هڅه کوو چې په سیمه کې د خپل خبریال سره تماس ونیسو. تر اوسه نه یو توانېدلی. موږ به تر هغې یو بل رپورټ تاسو ته نشر کړو، او بیا به همدې موضوع ته بیا هم راشو، بیا به هم دا موضوع تعقیب کړو. د مومندو خلک د پاکستان له حکومت غواړي چې د ګوډسلۍ لاره دې ورته پرانیزي. دوی وایي پخوا به د دې لارې نه په ګټه اخیستو د مومندو خلکو د افغانستان د ننګرهار ولایت سره تګ راتګ او تجارت کاوه. پاکستان په 2010 کال کې دا لاره د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال تړلې وه، چې بیا تر اوسه تړلې پاتې ده. شانواز ترکزی رپورټ لري.
د مومندو مغربي سرحد سره نږدې خلک وای د جلال آباد ښار ته وتلې د ګوسلۍ کنډه او لاره دې خلاصه شي. دغه لاره چې 15 کاله وړاندې بنده شوه بیا خلاصه شوې نه ده. دا دغه لار د مومندو نه نږدې جلال آباد ننګرهار ته د تجارت او دغلته د میشتو ولسونو د تګ راتګ دپاره وه، خو بندق پې هغلته ډېرې ستونزې رامخته کړي. ملک نادر منان کو داخل وای د پیړی راهسې دغلته هیڅ عملي سرحد نه و. دا به نه وه معلومه چې ګوندې پاکستان او افغانستان په کوم ځای تقسیمېږي، خو د تقسیم او د ازغن شپول د وجې د دوی کروندې او زیات خپلوانې پورې غاړه په افغانستان کې ورنه پاتې شوي دي.
کمی دلته چې کمی قبیلې دي کوډاخیل پلم کوډاخیل اوسېږي، دی پلو چې کومه تمرخیل دي پلو متمرخیل اوسېږي. په دغه بنیاد باندې زموږ مړی ژوندی دی، روزانه په بنیاد باندې دی، هغوی زموږ خپلوۍ دي، رشتې دي. او دغه شان دي دا خل به د ګوشلې د بارډر نه والا بدسې وي ما چې د کوډاخیل تمرخیل بالکل په بارډر پراته خلک دي. دا خل پېښور ته راځي، د پېښور نه تورخم ته او تورخم نه جلال آباد ته واپس هغه ځای ته راځي چې د کم ځای نه تلي. نو موږ دا ویلی شو چې د یو ګنټې مزل هغه په دوه ورځو کېږي او په ډېر غټ تاوان باندې کېږي. او کله چې سړی جنازې مړي ته رسي نو هغه ته خاښ شوې جنازه تې شوي. دویمه خبره د رشتو د خپلوۍ ده چې یو خور پلو پرته ده، یو ورور دې پلو پروت دی، یو ورور دلته دی، خور یې هلته ده.
د دغه عام تګ راتګ او اقتصادي لارې د خلاصون لپاره د مومندو ولس ډېرې غوښتنې کړې. په دغه لاره سرحد ته نږدې تر ټولو اولنۍ د بایزو قبیله ده، بیا ورپسې خوایزي آباد دي. او د دغه سیمې خلک وایي دغه لاره چې آباده وه په لسګونو ټرکونه به د روزانه په حساب سره د مومندو نه ننګرهار ته او له هغه ځای به مومندو ته راتلل. تفسیر مومندو خوایزو اوسېدونکی دی، هغه وایي دغه لاره د عسکري اپریشن په دوران بنده شوې وه، خلک کډوال شوي وو، خو هغه خلک ډېر کم خپلو سیمو ته بیا راستانه شوي. د ده په خبره چې نور بیا په بندوبستي سیمو کې ژوند کوي.
د تحصیل خوځو خلک البته ټول راغلي دي، د سی یو شل پیسه دا به پاتې، ځینې د غربت د وجې پاتې، ځینې به په خوښۍ باندې پاتې شوي. خو د تحصیل بیزو چې کوم خل دی هغه تقریبا اوس هم زما په خیال باندې اوه فیصد خلک هغه اوس هم د ملک په مختلفو ښارونو کې دي، یا خپل به افغانستان ته اوښتي دي، هلته ایسار شوي دي. نو هغه هم بیرته راتګ غواړي. دلته بارډر ورته بند دی، نو کدا بارډر چرته خلاص وي نو دا خل به ډېر په خوشحالۍ باندې راغلي وي. او کم د ناچارۍ او د غریبۍ د وجې چې هلته میش دي پراته دي، نو هغو به ډېر په خوشحالۍ باندې او ډېره په اسانه باندې راغلي وي.
د دغه لارې په شمول د باجوړ د نواپاس او تر چترال ارندو پورې د لارو د خلاصون خبرې د 2019 کال راهیسې روانې دي، خو لا هم پکې هیڅ داسې ګام نه دی پورته شوی چې ګنې تجارت او یا ولسي تګ راتګ پرې وشي. د مومندونو د قومي سملې غړی ساجد مومند څو ورځې وړاندې د افغانستان سره د ځینو سرحدي لارو د خلاصون لپاره د جوړې کمیټې سره هم لیدلی وو.
نو په کار دار چې دا ګورنمنټ چې کوم دی چې دومره وکړي چې زیات نه چې کم اس کوي دوه لارې ګولاو کې، ځکه چې هغه د پاره ایفای او انکم ټیکس مختلفې ادارې ارینج کولې. نو دې باندې پرونو زمونږ خبره شوې ده، دا د چې زمونږ حقیقت ته زمونږ د قبایلو د راپورته کېدلو د پاره، دلته د روزګار شروع کېدلو د پاره تر یې صرف او صرف دا ده چې زمونږ څومره افغانستان سره پولې دي دا ټولې ګولاو شي، نو دلته به قبایلو کې روزګار شروع کیږي. ضرور به مطلب دار چې دلته ورسره امن هم راځي.
څه موده وړاندې د محمدو انتظامی چارواکو ویلي وو حکومت دوی ته د لارې د خلاصون اجازه ورکړي، بیا دوی تیار دي چې هغه ته سرکاري ادارې لکه کسټم او نورې ورولېږي. خو دوی زیاته کړې وه چې لا هم ورته د لارې د خلاصون وینه نه ده شوې. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې میشت 1.4 میلیون افغان کډوال په جبري ډول له دې هېواده د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت روانې جون تر وروستۍ نېټې د POR کارت لرونکو افغان کډوالو له دې هېواده د وتلو خبرداری ورکړی دی. د POR کارت لرونکو یو شمېر افغان کډوال وایي سخت اندېښمن دي او له ملګرو ملتونو غوښتنه کوي چې د دوی د برخلیک په اړه د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټورې خبرې وکړي.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بی اسناده او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. تازه د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې میشت 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال هم د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. پاکستان دغه کارت لرونکو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې له دې هیواده دی ووزي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې د جون په 24مه خبر کړی ویلي چې دغه کارتونو موده د 2024 کال په جون کې پای ته رسیدلې و چې د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره تمدید کړه. خو د یاد سازمان په ټکو چې پاکستان دغه کارتونه بیا نوی نه کړي نو په دې هیواد کې میشتو پی او آر کارت لرونکو قانوني حیثیت له پښتنې سره مخ کیږي او خایل د هیواده د شړلو له خطر سره مخ شي. دغه سازمان ویلي د پاکستان حکومت په 2023 کال کې د غیر قانوني بهرانيانو د بیرته ستنولو پروګرام اعلان کړ چې افغانانو لپاره په درې مرحلو کې پلي کیږي او وروستۍ مرحله یې د پی او آر کارت لرونکو ستنول دي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له خوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شول. د دغه کارت لرونکو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت له لوري دوی ته د وتلو ورکړل شوي وروستۍ نیټې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي او له دې امله سخت اندېښمن دي. د خیبر پختونخوا په پېښور ښار کې میشت پی او آر کارت لرونکي عباد الله ناصری ازادي راډیو ته وویل
څنګه میرې کو ټول هغه افغانان چې کار کارتونه لري د کور نه شي راوتې ستونزو څخه مخ دي. افغانستان هم دغسې حال ته تلاړ افغانستان ته او دلته میره ده نو یو ویره خوره ده او سرنوشت معلوم نه دی.
په پېښور کې میشت یو بل پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال عبیدالله عربزي ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ یونیچر غوښتنه وکړه چې د دوی د برخلیک په اړه دی د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټوري خبرې وکړي
چې د انشار له طریق نه پاکستان حکومت سره دا موضوع شریکه کوي چې په پاکستان کې ګڼ شمېر تعداد سره افغان مهاجرین اوسېږي چې یو ویره یو وحشت خوره ده د افغانانو سرنوشت به سره کم تشي. په افغانستان کې هم داسې د ژوند میسر نه دی برابر اقتصادي مشکلات دي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان لا لوړاندې له دې هېواده د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او په شدت سره روان دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د 2023 کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له پاکستانه له 1 میلیون ډیر افغان کډوالو په ناغوښتونکو افغانستان ته ستول شوي. یو شمېر افغان کډوال چې په وروستیو کې افغانستان ته ستانه کړل شوي بیا له بېکارۍ او اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د رحمان الله په نوم افغانستان ته یو ستون شوي کډوال چې 4 اولادونه لري او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان کې زموږ اقتصادي وضعیت یو څه ښه و. سهار به چې وته ماښام به مو کور ته نفقه برابرولی شوه. اوس موږ یو له هغه څخه راشړل شوي او دلته هېڅ د کار زمینه هم نشته. د اقتصادي مشکلات دي، غذایي مشکلات دي، نه استوګنې ځای شته دی، نه دا ځای شته چې موږ کار د خطره لاړ شو.
له دې وړاندې به یو شمېر نورو ستنو شویو افغانانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د لوڼو او خویندو په وړاندې د زده کړو محدودیت په لاغه ستونزو ده چې دوی د خپلو اولادونو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغانستان ته د کډوالو جبري او ډله ییز ستنونه له نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. په ځانګړي ډول د اقدام د هغه قانون خلاف ده چې له مخې هیڅوک باید داسې ځای ته ونه لیږل شي چې ژوند یا ازادي په خطر کې وي. دغه سازمان خبرداري ورکړي چې افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ستنېدل هغوی له تاوتریخوالي، ناوړه ګټه اخیستنې او بشري حقونو له سرغړونو سره مخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راز ویلي د روان 2025 کال د اپریل له لومړۍ د جون تر 8 نیټې پورې له 15,000 ډېرې مېرمنې او نږدې 4,700 نجونې اړ ایستل شوي چې افغانستان ته ستنې شي. دغه سازمان د اعلامیې له مخې ډېرې دغه مېرمنې او نجونې به د طالبانو له سختو محدودیتونو او تبعیضي چلند سره مخ شي، ځکه د ایمنیسټ انټرنیشنل په خبره طالبانو د ښځو د حقونو د محدودیت لپاره له اویا ډېر فرمانونه صادر کړي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ویلي افغانستان د ټولو شریک کور دی او هر څوک حق لري په ډاډه زړه په خپل هېواد کې اوسېږي. طالبانو حکومت دغه راز ادعا کړې د شریعت له مخې د ټولو حقونه تامین دي، خو په کور دننه د زده کړو او کار په ګډون په مېرمنو پراخه محدودیتونه لګولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیې کې راغلي چې د طالبانو حکومت په واکمنۍ کې د بشري حقونو پراخه سرغړونې مستندې کړي چې پکې پرته له محکمې وژنې، شکنجه، جبري تریتم کول او د خبریالانو، بشري حقونو مدافعینو، اعتراض کوونکو، هنرمندانو او د پخواني حکومت د کارکوونکو نیول شامل دي.
درنو اوریدونکو، په همدې موضوع لږ شیبه وروسته تاسو ته د یو پاکستانی چارواکي نظر هم دراورو مرکم ورسره کړی و کړی ده په پېښور کې د افغان کمشنر سره. خو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې نن په سوات کې سیلاب یو شمېر کسان لاهو کړی دي، ځینې کسان ته خوندي راوستل شوي دي او ځینې تر اوسه ورک دي، د ځینو کسانو جسدونه راوستل شوي دي. په دې هر څه باندې د معلومات ترلاسه کولو لپاره له همدا شیبه له سواته زموږ خبریال نیاز احمد خان را سره دی. نیاز احمد خان، درته وایي سیلابونه کله نه راوتی دي؟
جی نجیب امیر، داسې ده چې بیګا د شپې د جمعې په شپه د سوات پرتو سیمې
پاگی کالام بحرین دی کی او دغه بارانونه وشول او دغه بارانونه دوجنه دغه سندونه کی چې وبزیات شوې دغه وبچ راځي دا تقریبا 180 کیلومتره لار ده نو دا سحر چې دینو د سوات منګورې خار طرف ته ورسېده او دی کی چې دینو ناصافه نظر راغلی نو د کوم ځای چې دلته کې د منګورې خار چې دی د طرفه بای پاس وتوي پای کی چې دینو سیلانیان نازي غټه په خالته کې راځي چې د سین په منځ کې دلته کې د سین داسي چې دا لګ سینی بیا په منځ کې وجځي بیا سینی دا سیلانیان د وجځي ته تلي اوس شپاړس سیلانیان په کې ماشومان وو پای کې زنانه هم ښځې هم او مشران وو او دا وبد ناصافانه چې راځي دغه په دغه ځای کې گیر شو نو هغه کې چې دی نو بیا وار په وار هغه وړلی شوي دی پای کې ریسکیو واله په اخره کې صرف یو کس بچ کړی دی او بیا وروسته درې نور بچ کړي دي خو تر اوسه پورې ریسکیو واله چې اوه مړي مونږه ترلاسه کړي دي او اوس هم پای کې چې دی نو 15 او شپږ چې دی نو دا لا درک دي یا پاغې پسې لټون روان دی یا د دېنه علاوه د سوات په کابل سیمه کې او په کالام کې هم دوه کس وړلی شوي دي هغه مړي هم ترلاسه شوي دي نو مونږ ویلی شو چې دې وخت کې دغه سیلانیان څه یولس هغه چې وړي وو پکې نو پای کې یولس کسانو خرچه ده چې دا پکې کې وجړی شوي دي یا دې کې مړ دي بیا وروسته چې دی نو دغه بیړني حالاتو اعلان وکړه شو بیا چې دی نو ځلي انتظامیه راورسېده خو هغه سیلانیان هغه چې په هغه ټایم باندې هغوی ته ځایي خلک وایي چې هغوی ته په وخت باندې مرستې ورنکړی شوې هغې هلته کې یو ساعته پورې په هغه ځای کې ګیرو او نارې والی چې مونږ ته مرستې راکړی خو هغه ځای لرې و اوبه تېزې وې څوک تتلی نه شو او ناسته داسې انتظامات وو وروسته چې دی نو بیا ځلي انتظامیه چې دی د هغې هغه ډپټي کمشنر ندا ډاکټر ندا د هغې نوم دی هغه راله هغې خبریالانو ته وویل چې یاره مونږ دوه ورځې مخکې اعلان کړو چې اوبه راتلی شي او سین لمبل او په دې باندې پابندي وه ریسکیو الکار هم وایي چې یاره دې وخت کې زموږ اته ګاډي هغه چې دی نو په ټول سوات کې ځای په ځای باندې ګرځي او کم خلک چې لا درکه دي یا په اوبو کې ګیر دي هغه راوباسي او هغوی دا وایي چې یاره تر اوسه پورې 23 کسان مونږ جمدي یا په زخمي حالت کې یا خو دا مونږ راویستلي دي او بیا محفوظ وزینو ته رسولي یا هسپتال ته رسولي دي خو دا یو پیښه داسې ده چې دا
د شګو په یو ډیرې باندې چې د خلک ولاړې تاسو ویډیو رپورټ هم راغلی په هغه کې تاسو هغه فوټیج استعمال کړی دلته موږ ګورو چې دا کسان ولاړ دي او ماشومان هم پکې شته مېرمنې هم شته دا د یوې کورنۍ غړي دي دا څوک دي داسې معلومات لاس کې لرو د کوم ځای نه راغلي وو
دا د پنجاب سیمې نه راغلي وو زیاتره د اردو ویل او پنجاب سره تعلق لرو څه پکې د سوات سره قربانا میلمانو دې کې زنانه ښځې هم څنګه تاسو ویل ماشومان هم ښکاري او دغه ځای کې چې د دې سین سره نږدې سړک ته او د سړک نه دی په هوټل دی او دا هوټل یې سیلانیان لپاره جوړ شوی دی دغه هوټل کې دوه سهار چې دینو دا عموما د ټول خلکو د هوټل خوا ته د کرسۍ اچولي د خوراک ځایونه جوړ کړی دي بیا دا خلک چې کوم سیلانیان نشي دغه پاکو بو خپل دغه په غاړه باندې ناسي حدود دا پته نه و چې تیزی وبو برشي بیا ته دا اندازم نه و چې مونږ څنګه واپس راشو نو دا خیال و چې د شګي بده ډیری به مونږ چت کینو نو مونږ بچو خو دا شګي عام ډیری د سینګ کاروم کیږي کم چې اکسیویټر دی په دې باندې ماشينانو باندې دا کاني شګي رو بسی د بادو د پاره دا یو ډیر کې هغه جوړ کړي او نو دا ډیر کې ته د خطر او بچ سونه تیزی دی دا کاني شګي وړل او ورو اغلاندې کېدل اوس دی وخت کې چې ما وکتل هغه زبانه د سره وچ کاری نه هغه ټول باندې تیزی وبو بهږي راځي دا نن په دغه وجه باندې په ناپوهي د وجه په وخت مرسته ونه شو نغه ټول په دې کې لا وښو چې یو کس په ټیم بچو او رسکی والو چې دوه مونږ بیا نور بچ کړی دي او دې چې دنو دغه شپاړس کسانو نو درې چې دنو بچ کړی شوی دی 14 کسان چې دنو هغه دی وبوړي په تومان په کې وځو په کې دوه چې و مړي مونږ تر لاسه کړی دي او نور لټون روان دي
ډیر مننه نعمت خان تاسو له معلوماتو درنو ریدونکو بیا هم در سره یو مخکې مو د افغان کډوالو په موضوع باندې ریپورت اوریده او تاسو په هغه ریپورت کې واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې میشت 1.4 میلیون افغان کډوال په جبري ډول د هیواد د ایستلو له ګواښ سره مخامخ دي خو اوس درته یو مرکه لرو په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا ټاکل شوی افغان کمشنر شکیل محمد صافی وایي په یاد صوبه کې اوسیدونکو هغو افغان کډوالو ته نور وخت ورکول کیږي چې پی او آر کارتونه لري نوموړي د سرګندونې مشال لډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې کړی دی له هغه سره زموږ خبریال اسماګل مرکه کړی ده راځي چې وورو
اوریدونکو دا وخت سره افغان کمشنر شکیل محمد صافی سے موجود دی د دوی سره خبرې اترې کو کوم ستونزې روانې دي د افغان کډوالو په حواله سره د دوی نه به اورو چې څه تنظیمات دي څومره خلک لاړل او څه کوي دوی د دې د سہولت لپاره
دا سده چې کوم ګورنمنت اعلان کړی دی د افغان ریفیوجیز ای سی سی کارڈز حوالے سره د غی ریپیټریشن یا ډیپورټیشن هغه د 1 اپریل نه چکم سٹارټ ته نو المستا سو ذکر کو مور دین 1 لک خلک تلی دی کی پی کی نه تو خم بارډر نه خو کی هغه خلک دی چې کم پی او آر ام پکی دی چې کم زمنګ دی وی آر سی سنټر نه تلی دی والنتیرلی تلی دی ان ډاکومنټډ ام دی ای سی سی ام دی نو فلل د خلک تلی دی او نو دلته کی پی کی کافی تعداد ریفوجیز سٹل دلتا دے او خپل ایکٹیویٹیز دا وی سیم کنٹینیو دی چکم خلکو تا ډیر ستونزی وی گو چکون مرتو تا ویلی دی چه تاسو اوی سنسیٹائز کری دی چه تاسو لار شئی نو کم خلک چه تلل غواری اوی تلی دی او نور دلتا کمفرٹیبلی خپل ٹائم سٹل تے رہی
دین تک ځینې خلک دي چې دا هغوی اسناد دي هغه برابر دي نو هغوی هم دغه ګیله کوي چې موږ ته د تلو ویلی کېږي نو د هغوی دپاره څه احکامات یا انتظامات دي
بیسیکلی چې کوم پی او آر کارڈز دي چې کوم زیات نمبر باندې تقریبا 14 لاکھ پورې پاکستان کې دي او مور دین 7 لاکھ کے پی کے کی دي نو دا وی ڈاکومنٹیشن برابر دے وغیرہ ته مکمل پروٹیکشن حاصل دے ٹل وز ڈیٹا پورې چې وی دلته پاکستان کې خپل وخت رولی شي خپل ایکٹیویٹیز کولی شي هغه ته هیڅ قسم سے یاره نشته دے گو دا وی ڈیٹ چې کوم دے 30 جون پورې دے انشاءاللہ وی تبا ایکسٹینشن 30 جون نمک کے ملاؤ شی پلان دا گورنمنٹ دا دے اگر ان شاء اللہ سو ٹائم کے فیڈرل کیبنیٹ بہ ڈیسیجن کئی اے سی سی چی کم دے اغیبان گورنمنٹ یہ فیصلہ کرے دا غریب میں سے وجہ دادا چونکہ دا پاکستان ہم دوی وطن دے او افغانستان هم د دوی وطن دی نو خواهش ده دی چې دوی خپل ملک ته په یو بایزته طریقې سره چې دوی هلته خپل روزګار او سمو یې سروي او دوی هلته خپل وخت تیرولی شي نو زموږ د حکومت دا خواهش دی چې دوی لاړ شي او هلته سیټل ډاون شي په خپل ملک کې
سمه ده بیا د هغوی دپاره د رهایش دپاره څه انتظامات داسې شته چې د هغوی دغه تسلي که موږ لاړ شو نو موږ ته به هلته څه داسې ستونزې نه
دا خو بیسیکلی گورنمنٹ سره ټیک اپ شوی دی چې کوم د افغانستان گورنمنٹ ته هغه هم دا ویلی دی چې موږ دا کم خلک راځي موږ به ایڈجسٹ کوو موږ به اکوموډیټ کوو او دا شان نور چې کوم ډونرز دي هغه هم دې کې سپورټ ورکړي پاکستان گورنمنٹ هغه سره پرابطه دي او بیسیکلی چې هغه هلته لاړ شي او هلته سیټل ډاون شي دا هغه لپاره دا غزي گورنمنٹ لګیا دی هلې ځلې کوي او زموږ گورنمنٹ سره پرابطه دي
دلته کې بیا د خزم سره ایشوز راغلي خاص کر صحت حواله سره نو د دوی لپاره سلاس انتظامات روان دي د سرکاري یا غیر سرکارو ادارو لخوا چې اغوی نه مخ کیږي د داسې ستونزو سره
بالکل دلته غو زمنګ چې کوم کی پی ګورنمنټ ته د غیم هیلت انفراستراکچر هر ځی کې اویلیبل دی هغه ریفوجیز تم اویلیبل دے سنگ چھو پاکستانی تا اویلیبل دے زمگ دا کمشنریٹ سائیڈ نہ ہم زمگ خپل دا ہیلتھ ٹیمز دی زمگ بی ایچ یوز دی ہر کیمپس کے چھ زمگ کم 43 دے نو التم منگو تا فیسلٹیز ورکو او نور چھم دا سے سمگ تا پوائنٹ آؤٹ کی گی کمشنریٹ تا نو منگے ٹیک اپ کو کنسرن اتھارٹیز تا دا دوی ہیلتھ او نور کس ایشوز دی ٹول منگ ٹیکل کو
سمد دا درشم جون چھ کم دے گرمیم دے رزیات دا نو کفرس کدا خلق زینو دا دوی دا پرس خاص سدہ سے انتظامات شوی دی
کے پی گورنمنٹ دو کیمپس شروع کری دی یو په ناصر باغ روډ باندې دی یو لنډی کوتل کې دی هلته باقاعده زمنګ دا د نادرا او د ایف آئی اے او دا ټول ٹیمز اویلیبل دی دوی ته ترانسپورٹ هم مہیا کړی شي چې کم ڈسٹرکٹ نه کم ځینې دوی راځي باقاعده ٹرانسپورٹ کې راولي هلته د سٹے انتظام هم شته دی که دوی خدای مکا ٹائم پہ ډیر تیر شي شپه کوي د سٹے انتظام هم کوي فوڈ ارینجمنٹ هم ورته کوي او داسې بارڈر باندې زمنګ تو خم بارڈر باندې خپل ٹیمز اویلیبل دی امیگریشن او زمنګ د کمشنریٹ هم دی د نور ادارو هم دی هغوی دی فیسلٹی
گورنمنٹ
کارڈز ایکسٹینشن ایکسپیکٹڈ دی چې هغه دوی تاسو ټایم د پاره وشي او ګورنمنٹ دلته چې کم کے پی کی دی ایٹ لیسٹ چونکہ زه خو کے پی کمشنر ما په ټول پاکستان کې هوا هم دوی ته سپورٹ وی خو کے پی کې خو دلته سپورٹ زمنګ طرف نه چسی شوی دی موږ ته ہائی لائٹ کوي موږ ټیک اپ کوو کے پی ګورنمنٹ چې کم دی هغه هم دا یو اعلان کرے دے چمنگا فورس فلی دا ریفوجیز نو باسو مینس چی اگوی پرشرائز کئی نا اگوی فیلا لارا سپورٹ کئی او سپورٹ اس دی حدا پوری کئی چی کم خلق تل غواری یا منیج کول غواری اگوی تا دوی ہر قسم فیسلیٹی ور کئی خو انڈیو پرشر نا چی
ډیره زیاته مننه مشال ریډیو له وخت راکو.
ډیره مهرباني. ثانک یو.
د تاسو د افغان کمشنر شکیل محمد صافی خبرې اوریدلې. سم همکار اسما ګل ورسره مرکه کړې و.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
د ایران د اسلامي جمهوریت ستر مشر ادعا کوي چې په روسي جګړه کې پر اسرائیل او امریکا بریالي شوی دی. آیت الله علی خامنئی دا ادعا په داسې حال کې کوي چې د 12 ورځنۍ جګړې په ترڅ کې اسرائیل تقریبا د ایران ټول مهم امنیتي تاسیسات په نښه کړل، او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ادعا کوي چې د ایران اټومي تاسیسات ویجاړ شوی دي. جزئیات په دې رپورت کې.
د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنئی په داسې حال کې په جګړې کې د کامیابی ادعا کوي چې د جون په 14 د اسرائیل د برید له پیله د 12 ورځو په ترڅ کې د ایران یو شمیر پوځي مشران او د اټومي پروګرام د برخې مشران ووژل شول. خو د ایران د اسلامي جمهوریت د مشر په پیغام کې چې د دغه هیواد دولتي رسنیو یو برخه خبره کړې ده، ادعا شوې ده چې اسرائیل د ایران د سختو بریدونو له امله تقریبا له پښو غورځېدلی دی. علی خامنئی د ایران خلکو ته د هغه څه په اړه مبارکي ورکړه چې هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ په 12 ورځنۍ جګړه کې د اسرائیلو په وړاندې د اسلامي جمهوریت بریا بللې. دا ادعا د دې سربېره شوې ده چې د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې د ایران پر اکثر اټومي نظامي او اداري مرکزونو سخت بریدونه شوي، او د دې حملو په ترڅ کې په سلګونو کسان د ایران دننه وژل شوي، او د ایران هوایي قلمرو یو مخ د جګړې پر مهال د اسرائیلي الوتکو تر کنټرول لاندې راغلی و. ایران د اسرائیلي ځواکونو د دې بریدونو په ځواب کې د اسرائیل خاوره په توغندوی وویشته چې د 28 کسانو د وژلو سبب شوه، او د اسرائیل په ښارونو کې یو شمېر ودانیو ته سخت زیان واړوه. د ایران ستر مشر د خپل پیغام په یو بل برخه کې په دې جګړه کې د امریکا په وړاندې هم د بری ادعا کوي. دی وایي چې د امریکا رژیم په مستقیمه جګړه کې داخل شو ځکه چې دوی احساس کاوه که چېرته امریکا دې جګړې ته راونه دنګي د اسرائیلو رژیم به یو مخ له منځه ولاړ شي. د خامنئی په باور امریکا له دې جګړې هیڅ ترلاسه نه کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو الوتکو د سرطان په لومړۍ نیټه په بی دوه جنگي الوتکو او توماهاک توغندیو د ایران پر اټومي تاسیساتو په فردو، اصفهان او نتنز کې بریدونه وکړل. تر دې هم له وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې دا مرکزونه یو مخ له منځه تللي دي. په دې ترڅ کې د ایران د نگهبان شورا چې د ایران د اساسي قانون د څار واکې هم په لاس کې دی، د ایران د پارلمان دا پریکړه چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره همکاري قطع کړي تایید کړه. د ایران پارلمان د چهارشنبه په ورځ په غوڅ اکثریت په 221 موافق رایو د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د نه همکاریو غوښتنه وکړه. پارلمان وویل چې د جګړې پر مهال چې کله د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه کېدل، د اټومي انرژي نړیوالې ادارې حتی د بریدونه ونه خندل. د نگهبان شورا له موافقې وروسته اوس د ایران د امنیت عالي شورا باید د پریکړه نهایي کړي. دا شورا د ایران د نورو مهمو بنسټونو په څیر آیت الله علی خامنئی اداره کوي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
لو مشال ریډیو خبري غړي اوري. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وايي په 2023 کال کې په دغه هیواد کې جمهوریت له زوال سره مخامخ و. د یاد کمیشن د سند صوبې مشر هزار حیات په کراچي پریس کلب کې خبريالانو ته وویل د دوی لاسته راوړنې ښیي چې په دغه کال کې په پاکستان کې د حکومت مخالف نظر په ښکاره کولو سخت بندیزونه لګول شوي، مذهبي سختدریز زیاته شوې، د امن او امان صورتحال خراب، ماورای عدالت وژنې ډېرې شوې دي، د جنسي تبعیض پر بنسټ تاوتریخوالی زیاتوالی مخې ته راغلی دی. د خلکو جبري تښتول او د ماشومانو سره د زور زیاتی قضیې هم څرل شوې دي. د پاکستان د بشري حقونو د خپلواک کمیشن د دې راپور په اړه حکومت تر اوسه خپل دریځ نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې ویلي چې د ورکو خلکو لټون روان دی، د خلکو امنیت ته ژمن دی او د لږکیو حقونو ته پاملرنه کوي او د بیان د ازادۍ طرفدار هم دی. په دې اړه پام وکړئ له کراچۍ نه د نیاز علي خان رپورټ ته.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په پاکستان کې په 2024 کال کې د بشري حقوقو په اړه خپل راپور د جون په 24 په کراچۍ پریس کلب کې په یو غونډه کې وړاندې کړو. د خبری غونډې په محل د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سند صوبې مشر خزر حیات ویل په پاکستان کې د خلکو په جبري توګه لار درک کول لا روان دي.
گمشدہ افراد کی بات کی جائے تو یہ سال انتہائی سنگین رہا.
کدلا درک خلکو خبر کون دا کال هم د جبری لا درکو په اړه ډیر اندیښمنو. په دې کال کې پسین کې سلور سلويخ کسان په خیبر پختونخوا کې 115 په بلوچستان کې بیا 370 او یو کم اتیا نور کسان په جبري توګه لادر کړی شوی دي او دا هغه شمیرې دي چې د لادرکه خلکو د مندل لپاره جوړ کمیشن ته راپور شوی دي. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن دا غني چې د لادرکه خلکو شمیر د دې ډیر زیات دی.
نوموړي زیاته کړې چې په 2024 کال کې په خیبر پختونخوا کې 115 نور کسان په جبري توګه لا درک کړی شوي دي او له 2011 کال راهیسې د خیبر پختونخوا 2109 لا درک کسانو قضیه د پاکستان په سپریم کورټ ته وړاندې کړی شوي دي چې حل کړی شوي دي، خو تر اوسه 1416 کسانو قضیه لا هواري شوي نه دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن راپور وایي چې په بلوچستان کې په 2024 کال کې بیا د لادرک کسانو مسله نور هم جدي شوې ده. د کمیشن لمخې چې په یو کال کې 390 نور کسان په جبري توګه لادرک کړل شوي دي، خو د بلوچستان د بشري حقوقو کمیشن شورا بیا وایي چې په 2024 کال کې په بلوچستان کې 603 کسان په جبري توګه لادرک کړی شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل راپور کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې په 2024 کال کې بیا د امنیت حالت هم نور خراب شوی دی. راپور ښایي چې وسلوال بریدونو کې 68% زیاتوالی راغلی دی. د راپور تر مخې چې په 2023 کال کې په خیبر پختونخوا کې 1533 وسلوال بریدونه شوي، چې په 2024 کې بیا 2530 بریدونه شوي دي. دا پیښې ډېرې په کورم، شمالي وزیرستان، بنو، ډېره اسماعیل خان او لکی مروت سیمو کې شوي دي. راپور وایي چې په بلوچستان صوبه کې بیا په کویلي او نورو معدنیاتو کارکوونکو باندې د بریدونو له امله 50 کسان وجلې شوي دي، چې ډېرې پیښې په دوکۍ هرنایي سیمو کې شوي دي او بیا په وجلې شوي کسانو کې د زیاتره تعلق د پنجاب صوبې سره وو. د کمیشن راپور وایي چې په بلوچستان کې د امنیتي حالت خرابېدو له امله په وسلوال بریدونو کې 84% زیاتوالی راغلی دی، چې په 202 بریدونو کې بیا د امنیتي ځواکونو 202 کسان وجلې شوي دي. په بلوچستان کې شوي زیاتره بریدونو ذمواري بیا بلوچ بلتون پال وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلی ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن بیا وایي چې په خیبر پختونخوا کې په 2024 کال په مهال د جنسي تیری 409 د تختونی 1211 د وجنې 3109 او د ناموس په نوم د وجنې 109 پیښې ثبت شوې دي. او بیا هم په دې موده کې په بلوچستان کې د جنسي تیری 20 د تختونې 322 د وجنو 390 او د ناموس په نوم د وجنې 80 پیښې ثبت شوې دي. د خبري غونډې په مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یوې غړي شیرین بیبي بیا وویل چې په 2024 کال کې هم د ښځو او ماشومانو انجنونو د بشري حقوقو سرغړونې شوې دي.
د ښځو په اړه چې کوم معاملات دي هغه زیات اندېښمن دي، ځکه چې دا یوازې په قبایلي سیمو کې نه، اوس په ښارونو کې هم د ناموس په نوم ښځې وژل کیږي. په کراچۍ ښار کې په یو کال کې د ناموس په نوم 55 ښځې وژل شوې دي چې تعلق یې د خیبر پختونخوا، سند او پنجاب صوبو سره دی. او بیا په قبایلي سیمو کې د ناموس په نوم وجنې لا زیاتې دي.
پراپور کې ویل شوی چې پسند کې د هندوانو لګکیو د جبري مذهب بدلول او د ماشومانو د جبري ودونو پیښې لا هم روانې دي. د غونډې په مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یوې غړي پښما کوماری ویل اوس هم پسند کې په جبري توګه مذهب بدلول او د زور ودونو لړۍ لا روانه ده.
کہ اس طرح کے کیسز کو وہ ترجیحی بنیادوں پہ دیکھیں، کیونکہ
حکومت لا پکار دی چی دا ڈبل قضیے پہ لومڑی توپ کے وسیڑی پاسن کے لگا کئی جان خوندی نہ گنی وہ سمیندوان خپل پلارینی زئی نہ پری دی او باہر ہواد نتزی پر دو ذرا سلی رشتم کال کے پا عمر کوٹ تر پار کر میرپور خاص سیمو کے پزور دا مذہب بدلولو او دا ودنو اتل لس پیخ را پور شوی او دا حاغ پیخی دی چی پا عدالتون کی قضی روانی دی مونگوارو چی دا لڑی دی ودرول شی او زمونگ ما شمان دی را خوش کرل شی
جو بچے بازیاب کرائے جائیں۔
کمیشن داوا کوي چې په 2040م کال په محل د سن صوبې په عمر کوټ تر پار کر او میرپور خاص په سیمو کې د هندوانو 1550 کورنۍ پاکستان پر خوده دي او نورو هیوادونو ته کډه شوې دي۔ د بشري حقوقو کمیشن وایي چې د دې سیمو هندوان وګړي کاروبارونو باندې په زور قبضه کیږي او د هندوانو پیغلې انچونه په زور مذهب بدلول کیږي او ودونه کیږي ځکه دوی کډه کولو ته مجبور شوې دي۔ د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د دې راپور په اړه تر وسه د سن صوبی حکومت او د نورو صوبو حکومتونو سندي ویلي، خو په وړاندې د سن صوبی حکومت وار په وار ویلي چې په صوبه کې لګکیو ته پوره حقونه ورکول کیږي او هیڅ چاته د لګکیو د زورولو اجازه نه ورکوي۔ د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د بلوچ یووالي کمیټې د مشر ډاکټر مارنګ بلوچی او د هغې د نورو ملګرو د نیول کېدو په ضد اندېښنه څرګنده کړي او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د لادرکه کسانو د کورنیو په وړاندې د ظلم او جبر پاید ودروي او هغوی دې سمدستي راخوشي کړي۔ نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ۔
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري۔ تاسو عمر سره ملګری شئ۔ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ۔ مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي، دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو۔ له مشال راډیو سره ملګری شئ۔
دا مشال رادیو دا تاسو خبرې غړې او درنو ریدونکو تاسو موږ د موبایل اپلیکیشن لاله اوریدل شي۔ د خوست کرکټ په ملي لوبغالي کې د سلیریش بخنغړم د سلور دیش ملیون افغانۍ په لګښت د 2000 اضافي ننداره کونکو لپاره د کیناستو ځایونه جوړیږي۔ اوس مال په یاد د لوبغالي یا سټیډیم کې د 2000 ننداره کونکو ناستې ځای شته چې د نوې پروژې په پلي کېدو سره به 15,000 ننداره کونکو لپاره د کیناستو ځای برابر شي۔ بل لوري ته لوبغاړي وایي دوی د مسلکي کرکټ د زده کړو لپاره د اکاډمیو پیچونو او روزونکو له کمښت سره مخ دي۔ له خوست نه نجیب الله لو خیل رپورټ لري۔
د خوست د رحمت ولی مسرور د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغان کرکټ بورډ د ادارې لخوا د 2000 اضافي ننداره کوونکو لپاره د کیناستو د ځایونو د جوړولو کار پیل شو۔ د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې په دې لوبغالي کې اوس مهال د 8000 ننداره کوونکو د کیناستو ځای شته چې د دې نوې پروژې په پلي کېدو سره د خوست ملي لوبغالی د 15,000 ننداره کوونکو د کیناستلو ظرفیت پیدا کړي۔ د کرکټ بورډ د انجینرۍ د برخې مشر ممتاز عمرزی وویل
وزره کسان لپاره نور د ناسي ځای نه جوړی چې ټول ټول به د 15,000 کسان لپاره شي او د پروژې د تکمیلېدو ان شاء الله چې په نه میاشت کې به تکمیل شي او بودیجه چې د 30 میلیون افغانۍ ده او خپل بودیجه د کرکټ بورډ انکشافي بودیجه ده۔
بلخوا خوستی لوبغاړي وایي په دې ولایت کې د کرکټ میناوال بیخي ډیر دي، خو دوی د مسلکي زده کړو لپاره د روزونکو او د لوبو د میدانونو له کمښت سره مخامخ دي۔ یو تن لوبغاړي عزت الله وویل
د لوبغاړ په نسبت دا پیچنه اوس هم کم دي ځکه چې موږ تعداد زیات ده، موږ د کرکټ بورډ څخه غوښتنه ده چې موږ ته ډېر کارونه کړي منندوی، خو غوښتنه مو ده چې دا لوبغاړ نور هم زیات شي ځکه دلته د کرکټ شوقیان یا مینوال چې دي بیخي زیات دي او پیچونه کم دي، د کرکټ بورډ څخه مختنه ده چې دا لږ زیات شي او کوچان هم لږ ډیر شي۔
خوستي لوبغاړي زیاتوي دوی غواړي د دې لوبې په برخه کې په ډېرو مهارتونو سنبال شي، خو اقتصاد کمزوری دی او په خپلو شخصي امکاناتو ځانونو ته د تمرینونو او زده کړو د اړتیا وړ شرایط نشي برابرولی۔ دوه تنه لوبغاړو اصرار ستوري او محمد وسیم وویل
موږ دا وختنه لرو ترڅو د خوست کرکټ لوبغاړو ته خنه زر وشي ترسو دوی لباس ته دوی اقتصاد او کتل شي زکه دوی دومره اقتصاد نه لري تر څو په دې کار وکړي کرکټ وکړي دوی ډېر ځای په دې اسانتیا باید برابر شي لکه لایټنګ سیستم صاحبان او داسې د سور ځای چې دا ډېر اړین دی دلته د نندرچانو دپاره زه ډېر مهم بولم.
د خوست اوسیدونکي د کرکټ له ملي ادارې هم غواړي چې په دې ولایت کې د ملي او نړیوالو لوبغاړو په ګډون بېلابېلې لوبې پلان کړي تر څو له یوې خوا دلته کرکټ وغوړېږي او بل لوري ته لوبغاړي د خلکو لخوا وهڅول شي. د خوست یو تن اوسیدونکي سراج حقمل وویل
خوستمیش د کرکټ سره زیاته علاقه لري نو د ایس سی بی باید دې ته خاص پاملرنه وشي چې دلته باید د ملي لوبغاړو او د نړیوالو لوبغاړو راتګ او زیاتې سیالۍ په لاره اچول دا د دوی باید یو مهم کار وي چې د خوستمیشتو لپاره یې ترسره کړي او موږ به هم په خورا زیاتې مینې سره دلته راځو خپل ملي لوبغاړي او نړیوال لوبغاړي به تشویقوو.
د افغان کرکټ بورډ مسؤلین وایي دوی راتلونکي لپاره یو شمېر بهرنیو کمپنیو سره اړیکې نیولې چې په دې لوبغالي کې ننداره کوونکو لپاره د سیابانونو یا سیورو او د کیناستو لپاره د چوکیو تیاری وکړي. یاد دې وي اوس مهال په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د ځوانو لوبغاړو د مسلکي روزنې لپاره د کرکټ ځینې اکاډمۍ جوړې شوې چې سلګونه ځوانان پکې په عملي زده کړو او تمرینونو بوخت دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
درنو اوریدونکو بیا هم یو بل رپورټ ته لرو. په مومندو کې د محمدګړ سیمې اوسیدونکو وایي دغلته یو ځایي روغتون چې د خلکو پر کار روانو له تیرو شپږو میاشتو راهیسې بند پروت دی. د سیمې خلک وایي حکومت د خلکو د طبي مسایلو د هواري لپاره دا روغتون بیرته پرانیزي. بل پلو چارواکي وایي دا روغتون به زر پرانیستل شي. شنواز ترکزی پر رپورټ لري.
په مومندو کې یوازې نه پی 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 روغتون بیا شروع نه شو. پی 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 مانا پبلک پرائیویټ پارټنرشپ دی. د عوامي او نجی شراکتداری د نظام د لاندې شروع شو. د تیرو شاوخوا شپږ میاشتو راهیسې بند دی. دغلته کارکوونکو ته د لسو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه میلاوېدې. هغوی روغتون کې عملیات ختم کړل. روغتون بند شو او ګڼ شمېر خلک متاثره شو. فردوس صافي مشال رادیو ته وویل د دوی د سیمې دغه یوازینی ښه او په سهولتونو برابر روغتون و.
د دې سره د بایزو چې کوم تحصیل دی دغه ته کوم علاقې دي مساخیل دي دغه سوران خانزادګان او بیا د شینوارو علاقې چمرکند لنګار او بیا دخوا ناوګۍ او بیا دخوا په سراشه د پنډلې چې کوم تحصیل دی د ویزو علاقه تحصیل انبار د خلک به د تر اتل خپل علاج معالجه به کوله او د غریبانو خلکو کار پکې په سنا شکل کې کېدل.
دغه روغتون په 2000 کې د محمدو په مامدګټ نومې سیمه کې صوبای حکومت جوړ کړو. دغه روغتون یو نا دولتي ادارې ته ورکړل شو چې دغه ادارې ته د حکومت هر کال پیسې ورکړي او اداره ذمہوار و چې دغه ته ډاکټران ماشینان او نور سہولتونه ورکړي. دغه کار اوسیدونکي زبیر خان وای له هغه چې دغه روغتون باندې شوه خلک د ډیر مشکل سره مخ دي ځکه سیوا کې کوم خور روغتون نشته او د ناوغي باجوړ یا پی خور روغتونونه بیا تر دوی ډیره فاصله کې دي.
اوس وکه چې کوم ګورنمنت د پی ټی آی ایم ان ایم پی ای هغه مستر په دې لمن کې د پی ټی آی دی نو مهرباني او ته چې په دې هسپتال باندې فوکس وکړي او په خیر د خپل هسپتال ته ولګي او تر هغه نو کې یو ته کوم مسلې نه دا کوي رکاوټ نه جوړي.
شاو خو یو مشتلان دي د مومندونو منتخب د صوبایي سیملې غړي او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر خصوصي مرستیال ډاکټر اسرار صافي ویلي دوی دغه روغتون ته شاوخوا 10 کروڑ روپۍ منظوره کړي. نو دا پوښتنه چې روغتون بیا ولی شروع نشو د جون په درويشتمه د مشهد ریډیو دغه پوښتنه داسې جواب کړه
دی کې پیسې ټولې او ته ملاو شوې دي زما په خیال سره چې سدنی وی فاند د پاره نن ماته منستر ویل چې هغه موږ لګیې صرف د زمونږ هسپتال پاتې نو ټول شوي ان شاء الله یو دس دن کې دننه به خریدا سټارټ شوي
د سپو دغه روغتون دروازې اوس بند وي هغه ته هیڅ څوک علاج نشي کولی خو دغه سیمې خلک بیا هم وایي روغتون باید یو وار بیا شروع شي شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
دا مشال ریډیو دا په سواد کې حکومت وښت جوړو ته د جهیز پیسې ورکړي حکومت هر ناوې ته د جهیز په نوم 2 لک روپۍ ورکړي خلک وایي ګرانې ډیره ده او په دې پیسو ودونه نه کیږي د سیمې خلک دا غوښتنه هم کوي چې د حکومت تر څنګ دې شتمن ولس هم خپلې مرستې وکړي لسواد ته نیاز احمد خان
د سواد په امینګوره د ودونو په حال کې د بیرابل سیمو هغه ویش نوی واده شوی جوړې او د هغوی رشتہ دار را بل شو چې ورته حکومت د جهیز پند په نوم 2 لک روپۍ ورکړي د ستوره کې شریک د واده جنې په نوم پیسې جاری کړې شوې په دغه محل ویل شو چې د بی ځای رسمونو او ګرانې لوجې ګڼ شمیر جنکۍ او هلکان د ودونو نه پاتې کیږي د ستوره کې اخترالی چې د سواد تحصیلي مټې لري پر تیسیمې سرسرداري سره تعلق لري وایي چې د خورزی واده لپاره ورته حکومت 2 لک روپۍ ورکړي دستور کې شریکا د سیدو شریف پخوانی تحصیل کونسل ممبر او مدني فعال نسیم اختر وای چې موجوده ګرانۍ په نسبت دغه پیسې ډېری کمی دي او د بیوسه جنکو د ودون لپاره د شتمن خلک هم مرستې وکړي
ډېره مهنګایي ده تقریبا په 380 باندې د سرو توله ده نن کما د خپل خویندې ولیدې په کار چې د سواد صاحب حیثیت خلک او نور خلک هم په دې کې شرکت کړي کم از کم زما د خویندې ته د سرو زره وړ وړ غوتې په کار و چې وتا چولې د زکات په مت کې ولا وکړي نن کما تلې دي زما ټول خويندې چې دي هغه مطلب زمنګ د خرابو رسمونو د وجنه چې دینو مطلب اغونن ټول کالی چې دي هغه د زیړو اچولې دي نو ډېر خپل ښکارې دي او دا رسمونه ختمول پکار دي او کم اس کم دا چیکس دوی ته ملاو شو نو دا نه چې دوی لار شي جشن پیو کی بل بزنس کاروبار دی پیو کی
د دستوري مشر میلما د خیبر پښتونخوا زکات او اوشر محکمې چیرمن امتیاز خانو دوی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې وړاندې دا پیسې ډېرې کمې وي دوی زیاتې کړې خو بیا هم په راتلونکي وخت کې به د ودون لپاره پیسې نورې هم زیاتوي
30,000 نه 2 لک روپو له د وزیر اعلی صاحب سره په مشاورت چونکې اویلیبل فنډ چې زموږ سره کمو هغه کافي وو نو موږ 2 لک دغه کو امید لرو چونکې که موږ ته دا فنډ سیوا شو نو دا به ان شاء الله د رواني مهنګایي یا د نننې کم چې حالات دي د دې په تناسب سره به ان شاء الله موږ دا رقم نور سیوا کوو که خیر
د دستوري په محل ویل شو چې ټول سواد کې 234 جنکو ته د ودون لپاره 2 لک روپۍ ورکړل شوې په دغه محل د 29 واده شوی جوړو رشتہدارو ته په خادي حال کې د ولیمې ډوډۍ هم ورکړل شوه نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آیپیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ لمشال رادیو سره اوسئ
تر ګران اوریدونکو، وروستی رپورټ له پېښوره دی. په داسې حال کې چې پېښور کې ګرمي ډېره زیاته شوې ده، د ټکسي چلوونکي وایي د مجبورۍ او بدې ورځې له وجې په سره لمر کې ټکسي چلوي. دوی وایي د دومره مهنت باوجود دومره پیسې نشي ګټلی چې ښه ژوند پرې وکړي. د مشال رډیو خبریال فرهاد شینواری څو تنه ټکسي چلوونکي غږولي دي او د همدې رپورټ سره به د خبرونه هم پای ته ورسېږي.
آصف گرمی دا بد ورځ دا چت سور دا لکه تنور دا چې اور باندې کې اور
موټر هغه
او به چې کله یې خراوال غریزر نه او لس شل منټه بعد بیا اور کېږي په سر باندې سم اور باندې کې اور گرمی دا گرمی او په سر باندې جو دا لومال په سر باندې جو بیا موږ کې کار گرمی دا ډیر اور باندې کې په ټیکسی کې د نسم لکه اور دا اور موسم د سی گزاره ډیر ګرانه ده. گزاره د څه کوځ بس ته ونه سور لاندې ولاړې بس په دغه باندې گزاره کو کنه دلته خو په نور منځ کې ولاړې کنه پرونم پرونه بل دومره گرم اورز اوس ما اوس برا خور دی اوس برا خور دی دومره بد اورز اوس رډم کونډره پیدا گرمی دی لاسه بیا ما خام کور دلاله موړو کې غونې ډراپ مو کو پټ میډیکل کې ډیر زیات خراب ما خو بس یو طرف د غریبی شي مجبوری شي بل طرف ته سي گرانی شي او گرمی شي نه بیا وسکه
زما نوم دی انور او زم د ور سره کروڑ پیرا مو سره خو سوزو کې مهران دی او چډیره گرمی وی ډیر زیات پکې ته خود مجبورین نه راوزو او بس خپل منډې تړی بیا خو چې کم دا چوټیانې دي کم یو ګرمي د چوټیانې شي سکولونو بس زموږ حالت پکې ډېر خراب وي. بس کله یو سیټ ته کله بل ځای سورلی ښکته یو سي بیا د هغه مخه نه ملاوېږي خو بس په دې دې باندې سهار نه تر ماښام ورځ تېره شي زموږ قسمت کې الله پاک سره ذکر کړی وي را کې
زیشان محمد او مرګ دې صاحب دا ټول پاخه یو خدا وګوره ټول لوندې وي ټول لوندې بس الله دې په موږ ټول خپل رحم وکړي. بس همدا شپږ شپږ نیمې بجې اووه بجې راوځو صاحب پوه شي ماښام زو کور کله زره ته سوه وشي کله پیمان کوم شي بس او بس کو خدا ګریزرو نه کله شي کم ګریزه یخي او بس راډه کې دی کله ګرمې بجې هم ته راډه کې ګدا بوتل یې سبق او فیلون یې مټو جی خو جی ټول خولې دې بخو مې پزان نه دی چې وي پر دې دې شپږ سوه روپۍ دغه ورکو به دانده ورکو بس شپږ سوه یا مونږ لا وشي یا ونشي چې سینجیم ګټي او شپږ سوه مالک ته مرکې شپږ سوه خپل ځان هم جوړه. بس
محمد صدیق نه گرمی دا لاندې گاډې گرم شي روډ گرم شي نو بس حالت ډېر ډینجر دی. چوټیان هم دي سوالیم نشته دی چې کوم دا غم بیارټی نیولې اوس دستي حالاتو کې زه اوس دی لسونه مې رپي گرمی پول والے ما هو بس کیناستی شو نا غریبی دا دا خبر اچي بے سوري ډیر زیات دا کورتم ناس نشیتله
گاډه خپل دی کې پردې سمر دی
گاډه پردې دی جی 700 روپے دیڑی ور کوم پر مټي گاډه دی ساده گاډي 500 روپے دی او دا پر مټي 700 روپے دی پردې گاډه دی دندم ور کو سینجیم ګټو ځانتم لګ ډیر څه بس پیدا کړ نو دی وځي نه گرمی پسې وای یره گزارا خو بس الله یې کوي کني کیګنا کور کې بس دا زیات چې خرچ خوراک ارسم لگی خو دا ارسم ورځ مقرره کړی دا یو ورځ په باندې چینی راوړو بل ورځ په تور چینی راوړو بل ورځ په سبزی راوړو.
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان.
خوشال
ورزش پی د جندانا وختون رات گرانو گرانی دیر د بلتانا دیر د بلتانا
لالیا محبت می پروپتا باندی تمام گو مدرس زد محبت رن بے سلام پزڑکی دیس دیلرم لالیا احترام
ومین کی ہر سا اس کے زمان رستے میں پسر دست آدمی نے ہرے سا آپرے بنگدم یارک ہر سمشی نیلا ہر سمشی نیلا
بغیر دیو پل نظر تو بایا زمونگ دبان زندگی کے دیشی مونگ جدا شدا ممکن ندا دبز دا چاغل فیمی کے دیشی دبز دا چاغل فیمی کے دیشی دبز دا چاغل
ہر دعا ماں ہم کڑے سوالو ننی مشبت کی دا اللہ پیس خفیم دا ہر چا راز چھ گلے ختم کرو دوڑ شو پخلا دوڑ شو پخلا ساس کی شمارل باران تناستوا رور وے جڑل باران تناستوا بیائی دزرگی دنیا وی جڑاوا سوکی آدول باران تناستوا
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا
گل بشری دغه گل دی واخلا نور مشکوا گل اوم دغه گل دی باسته نور مشکوا گل گل بشری دغه گل دی واخلا وی نور مشکوا گل اوم دغه گل دی باسته نور مشکوا گل اوم دغه گل دی باسته نور مشکوا گل نور مشکوا گل اوم دغه گل دی باسته نور مشکوا گل دیدن د گلو غنچنا دا نور مشکوا گل اوم دغه گل دی باسته نور مشکوا گل نبا پری موڑ شی نبا اتڑی بارونا نور مشکوا گل اوم دغه گل دی باسته نور مشکوا گل گل بشری دغه گل دی واخلوی نور مشکوا گل اوم دغه
غل دی باس نور مشکوا گل عمدہ غل دی باس نور مشکوا گل